ازادي راډیو د څلورو بجو په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې میر احمد ساپی مختوری. السلام علیکم. د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال به د اکشن بیف پروس کابل ته راشي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نوماندانو په لیست کې مو له بدلونه هم خبرو، البته له احتمالي بدلونه، خو تر خبرونو وروسته به نور مطالب درته معرفي کړو. خبرونه اجمل اندوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هیئت کندوز ته تللی څو دغلته د چارداري ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي سبا دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړې پیلوي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ ومنله چې د کډوالۍ پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې پر واکمن ائتلاف د خلکو اعتماد کم شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو هیئت کندوز ته تللی څو دغلته د چارداري ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د دفاع وزارت وایي جنرال محمد رادمایش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نن سهار یو هیئت کندوز ته رسیدلی دی، هلته به وضعیت وڅېړي او ممکن ډېر زر نتیجې ته ورسیږي. د دفاع د وزارت د ویان په وینا پرون د هوا د خرابوالي له کبله د هیئت سفر نن ورځې ته وسنډید. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چارداري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تاسو سره په یو وخت نړیوال هوایي ځواکونو لخوا بمباري شوي دي چې په کې د ښځو او ماشومانو په شمول څوار لستنه ملکیان وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې په سیمه کې د دوی بمباري په داسې د دوی هوایي بریدونه د دوی هوایي ځواکونه په داسې کوم عملیاتو کې ښکیل نه وو. ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې چې څو ورځې مخکې خپور شوی ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بیساری توګه زیاته شوی. که څه هم د دې رپورټ په وینا د ملکی مرګ ژوبلې ډېره پړه د وسلوالو پر بریدونو اچول شوی، خو رپورټ وایي په هوایي بمباریو کې زیاتوالی هم د خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو سبب شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال د عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یک شنبې په ورځ افغانستان ته ستون شي. دا دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویل ښاغلی دوستم به د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستون شي.
مذاکرات میان مون صاحب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارګ ریاست جمهوری
د جمهور ریاست د لومړی مرسیال او د جمهور رئیس د استازو ترمنځ مذاکرات نهایی توافق ته رسیدلی. د همدې توافق لمخې د ولسمشر لومړی مرسیال د یک شنبه په ورځ د یو رسمي پروتوکول په ترڅ کې کابل ته ستنېږي. تر اوسه پورې د جمهور ریاست لخوا په دې اړه کومه تفسیر نه ده شوې، خو هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په شمال کې د نوموړي د بیرته راستنېدو لپاره یو شمیر مظاهره وشوي. پر دوستم تور دی چې د جوزجان پر پوخانی والی احمد اشچی سره یې زور زیاتی کړی دی او نیول شوی قومندان ښاغلی قیصاري بیا په شمال کې په خپل سره یې تورن دی، خو ښاغلی دوستم دا تورونه رد کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې سبا به دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړې کوي. د دې کمیسون ویاند علي رضا روحاني نن ازادي راډیو ته وویل اعتراضونو ته له رسیدو وروسته ممکن یو شمېر حذف شوي کاندیدان بیرته په لیست کې شامل شي. د ښاغلي روحاني په وینا د انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو په اړه تصمیم نیونه د اسد د میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام کوي او وروسته یې پریکړې به د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته استول کیږي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې ومنله چې د کډوالۍ پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ وروستی کړکیچ د دې واکمن ائتلاف په اړه د بې اعتمادۍ سبب شوی چې باید بیرته ترلاسه کړی شي. نوموړي په برلین کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې د کډوالو پر پالیسۍ بحث هم یو ضروري بحث دی چې باید شوی وای. نوموړي د کډوالو د پالیسۍ پر سر د دې واکمن ائتلاف ترمنځ اختلافاتو سربیره هوډ څرګند کړ شي ټاکلی دوره به تر پایه ورسی. د جرمني د صدر اعظم په توګه د مرکل وسنۍ دوره په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي. تمه کیږي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې راولي. د روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو منلې چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی مرکز بلل کیږي. داسې ښکاري چې دا بدلون پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغه سیمو څخه د ایران پلوه ملیشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده. اسرائیل او امریکا دواړو له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایران پلوه ملیشي لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټویټر ټولنیز شبکې له لارې یو کمپاین پیل کړ چې د ماریا بوتینا د خوشی کېدو غوښتنه کوي. روسی ماریا بوتینا تیرونی د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د یو بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت او د سی په تور نیول شوې ده. دا روسی تورن ده چې د امریکا د ټوپک لرلو د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ او د روسیې د ګټو لپاره هڅې کړې دي. روسی رسنۍ ویلي چې په واشنگټن کې د روسیې کونسلګری پرون له میرمن بوتینا سره په زندان کې لیدلې او ویلي چې د هغې روغتیایي حالت ښه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ملي جنبش سرچینې افغانستان ته د جنرال دوستم د ستنېدو خبر ورکوي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپی وی
جنرال دوستم او آمدنش فوراً به مسابقه رفتن به محاکمه.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان مرکز ته د نږدې پرتو سیمو له یو شمېر جګړو ځپلو سره مرستې شوي.
دا مرسته راسره وشوه چې وګونې وریجې راکړه، غوړیا راکړه، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه.
دا خلک چې کورونه په جګړو کې وران شوي دي د نورو مرستو تمه لري. په دې خبرونه کې مو په جاپان کې د یو نوي روبوټ له جوړېدو خبرو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم به د یکشنبه په ورځ کابل ته ستون شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند نن په کابل کې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه او ویل په دې اړه د ښاغلي دوستم او د جمهوري ریاست د استازیو ترمنځ موافقه شوې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د نظام الدین قیصاري د خوشی کېدو او هیواد ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه د افغانستان د ملي جنبش د پلویانو اعتراضونه تر 13 ورځې وغځېدل، اوس د قیصاري د خوشی کېدو او هیواد ته د دوستم د ستنېدو خبرې کیږي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست د استازیو او د دوستم ترمنځ خبرې وروستۍ هوکړې ته رسیدلې او په پام کې ده چې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال د یک شنبه په ورځ کابل ته راشي.
مذاکرات میان مونسای بول ریاست جمهوری و نمایندگان ارګ
د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال او د ارګ د استازیو ترمنځ مذاکرات ورستۍ هوکړې ته رسیدلې او په پام کې ده چې د دولتي رسمي پروتوکول په لړ کې جنرال دوستم د یک شنبه په ورځ کابل ته راشي او د دولتي چارواکو او پلویانو لخوا به یې هرکلی وشي.
تیرونی ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یوې خبري ناسته کې وویل چې د عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه خبرې اترې روانې دي. که څه هم ښاغلی غنی په دې حق له ډېر معلومات ور نه کړل، خو وویل چې هیواد ته د دوستم د ستنېدو احتمال ډېر شوی دی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دې وروستیو کې له عبدالرشید دوستم سره د ترکیې په مرکز انقره کې لیده کاته کړې دي. همداشان په افغانستان کې د ترکیې سفیر هم تیرونی وویل چې افغانستان ته د دوستم د ستنېدو په اړه خبرې روانې دي او موړی به ډېر ژر هیواد ته ستون شي. اومو غوښتل هیواد ته د ښاغلي دوستم د ستنېدو په اړه چې ویل کیږي د یک شنبه په ورځ به هیواد ته ستون شي د جمهوري ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو د جمهور رئیس ویاندویانو د موضوع په باب له څه ویلو ډډه وکړه. ښاغلی دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن او د خلکو او نړیوالو له غبرګون سره مخ شو ترکیې ته لاړ. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په شمال کې د عبدالرشید دوستم د ځانګړي استازي او د فاریاب ولایت د قیصار د ولسوالۍ د امنیه قومندان نظام الدین قیصاري د خوشی کېدو په اړه هم هوکړه شوې ده. افغان امنیتی ځواکونو اتلس ورځې مخکې نظام الدین قیصاري له قانون نه د سرغړونې په تور ونیوه او د تحقیق لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاره. د حقوقي چارو پوهان او په تیره ودیر صافه هیواد ته د دوستم ستنېدل مهم ګڼي او وایي چې هیواد ته د دوستم راتګ محکمې ته د هغه د راښکلو معنا لري.
جنرال دوستم متاسفانه
جنرال دوستم په خوښنۍ سره چې د یو شخص لخوا پرې ادعا شوې ده د دې له امله یې راتګ محکمې ته د تلو سره ورته دی چې دوسیه یې څرګنده شي.
خاغلی صافیه د سیاسي اړخ په حق لوای د خاغلی دوستم د برخلیک نه روښانه کېدل د دولت او خلکو په ګټه نه دی. د ده په خبره د دوستم له راتګ سره به د شمال روان وضعیت کنټرول شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. وسلوالو طالبانو د غزني پر قرباغ ولسوالي وسلوال برید کړی دی چې د طالبانو تر څنګ په دې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته مرژوبله اوښتې ده. له غزني د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د پیښې جزئیات بیانوي.
دا غزنی پر قرباغ ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو برید کړی دی چې په کې یو شمیر وسلوالو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل تیره شپه طالبانو پر یادې ولسوالۍ او ځینو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې ملي پولیسو پاڅونوالو او لسی خلکو ته په کې زیان اوښتی دی. نوری زیاتوی په دغه پیښه کې هم ډیری وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې د ځینو مړي او ټپیانې په نږدې کلیو کې ترلاسه شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د جګړې راپور مو اوریده. اوس به روزګان ته مخه کړو، هغه سیمې ته چې جګړه پکې تیره شوې ده. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په هغه سیمو کې چې تازه افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو نیولې دي، د سرې میاشتې خیریه مؤسسې له یو شمېر کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. په دې اړه له سیمې شریف الله شرافت راپور لري.
روزګان کې له ډېرې مودې وروسته پر جګړه ځپلو مرستې ویشل کېږي. د پنځم به پورز نه وخته د سری میاشتې خیریه ټولنې لوري د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند لوړ سرخوم، کښته سرخوم او ځین نورو کلیو کې پر 300 بې ځای سو کورنۍ باندې خوراکي توکي وویشل سو. دغه سیمه چې د سری میاشتې د خیریه ټولنې لوري پر خلکو باندې مرستې وویشل سو، 15 ورځې مخکې افغان پوز د طالبانو لشتون څخه فاکی کړي. په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤل عبیدالله عبید د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په نننیو مرستو کې وریجې، غوړي، لوبیا او نور ډول ډول خوراکي توکي شامل دي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای سي. نوموړي وایي چې دوی نور هم له مرکزي ادارې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې او له نورو کورنۍ سره به هم مرستې وکړي.
زموږ هدف دا دی چې بېوزلو او بېچارو ته کومک ورسو. د دروسو کورنۍ سره نن همکاري وکړه او مرسته مو ورسو. ډېر خلک سره چې اوس پلان مهاجر سوي دي یا هجرت مجبور دي، جنگ د جریان لري، چې موږ د هغو سره کومک همکاري وکړو.
شاغلی وبی د غراز پر نورو خیریه ټولونو هم ژغ وکړ چې په دغه ولایت کې دی د جګړې ځپلو لاسنیوي وکړي. د خبرې چې په دغه ولایت کې روانې جګړې له خلکو هر څه اخیستي. لدی سره هغه کورنۍ چې جګړو ځپلې او اوس ورسره د سری میاشتې خیریه ټولنې له لورې د خوراکي توکو مرسته سوې ډیر خوشحاله دي، خو دولت تخواست کوي چې ورته نورې مرستې دي هم ورسره وکړي. یو شمیر هغه کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا مرسته راسره وشوه چې وګونې وریجې راکړه، غوړي راکړه، لوبیا راکړه، بره راکړه، مالګه راکړه، چای سرایونه را ونړول، شانې را د سرای سره سبوی ډیر ارچا سړی لري چې وړن نه لري، غنم نه لري. نو
جګړو خو نه دی کړی چې در بدره کړی ول دې مرسته موږ ډیر ارچا درلود، ورور لوی کوچنی موږ دغه ته ناست ورور
ورجې وګونی او مال کو دغه براو لوبیا ودا شم ډیر ارچا تلو شي منه لوري بل ماجر خلک بل ځای مرول و را له خپل شان کشتم وچ بلکس ول کوم نه کنه وسی د مولس کمزوري زله
دا فدا سیال کې د چ پوجي ورسته کې فدغه ولایت کې افغان فوج تر درنې جګړې ورسته د ترنکوټ او جهراوت لوی لارې په ګډون ډیر کلی له طالبانو نیولې، چې د زیات سیمو خلکو ته پکښې کې مالی زیان نه اوښتي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه او خبرونه په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شي. د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د تلې د 28مې نیټې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوماندانو په لیست کې د بدلون امکانات زیات شوي دي. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویان نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په لنډ وخت کې به په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړو. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو اړوندو شکایتونو او اعتراضونو د ارزولو ابتدایي پړاوونه سرته رسیدلي او د شنبې په ورځ به د وروستي پړاو لپاره تصمیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو اړوندې د هیواد په کچه سبان د شپږ سوه اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي.
از نظر تخنیکي تقریبا
له تخنیکی پلوه د اعتراضونو او شکایتونو لمړی پړاو بشپړو رستای پړاو ته رسیدلی دی. د شنبه په ورځ بعد د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسمي ناست ته ورسیږي. رسیدګي به ورته پیل او په اړه به رسمي تصمیم ونول شي. د تصمیم وروسته ممکن ځینې کسان چې له لیست نه ایستل شوي بیرته په لیست کې شامل او ځینې به له لیسته وایستل شي.
په خاطر دې د دغه کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي و چې له څلور دېرش ولایتونو نه یې شپږ سوه درې څلوېښت شکایتونه ترلاسه کړي چې شپږ اتیا پکې هغه کسان و چې د بشري حقونو په ماتولو، د خلکو په وژنو، د ځمکو په غصبولو او د وسلوالو ډلو په لرلو کې ښکېل ګڼل شوي دي. خاغلی فایز ویلی و چې که پر دغو کسانو د کره اسنادو په اساس لګېدلي تورونه ثابت شي د کاندیدانو له لیست نه به وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د سرطان له لسمې نه د شکایتونو ثبتول پیل کړي او په پام کې ده چې وروستي نتایج د اسد د میاشتې تر یولسمې پورې د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کاندیدو ولایتي غړو د لیست ډیره برخه د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا رد شوې، خو دغه کمیسیون ډاډ ورکوي چې ټول شکایتونه او اعتراضونه به په مرکز کې په ټاکلي وخت وارزول شي. د قانون له مخې دغه کمیسیون باید په هر ولایت کې درې غړي ولري، خو ښاغلي غنی له دغه لیست نه چې یو سلو دوه کاندیدان پکې وو یوازې وویشت تایید کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه وایي:
خلک دې سره ډېر هیله من دي چې ثبوت ولېږي چې د ټاکنو برخ کې عدالت تعمین کړي، نه د چا په حق کې ظلم وشي او نه هم هغه کسان چې واقعا به د لیست نه وویستل شي یا د دغه لیست شرایطو درلودونکي نه دي، هغوی ته باید زمینه د کاندیدري نور مساعده نه شي او قضایه یې په ښه توګه فیصله شي.
ښاغلي رشید دا هم وویل چې دغه پروسه باید له خلکو او رسنیو پټه پاتې نه شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
میکنم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینه مانی ویان دي د پنځنبې پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړ. د امریکا او روسیې ولسمشرانو څو ورځې مخکې د فنلند په پلازمېنه هلسنکي کې سره وکتل او په یو لړ مهمه مسلو یې خبرې وکړې. له ولادیمیر پوتین سره د ډونالډ ټرمپ پر کتنه او د هغوی د خبرو پر جزئیاتو په امریکا کې د دواړو ګوندونو د یو شمېر غړو له لورې نیوکې وشوې. فرشته جلال سي په دې اړه راپور لري.
د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واشنګټن کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین سره ژمنه واشنګټن ته وروبولي. سارا ساندرز ولیکل چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت برخه کې له خپل سلاکار جان بولټن سره ژغېدلی دی. د سارا ساندرز په وینا جان بولټن ته سپارښتنه سوي چې په واشنگټن کې د پوتین د کتنې په اړه ترتیبات ونیسي. سارا ساندرز پر ټویټر ولیکل چې ټرمپ او پوتین په هلسنکي کې د کتنې پر مهال موافقه کړې و چې د دواړو د امنیت شورا چارواکي به د مسکو او واشنگټن د خبرو او تماسونو د جاري ساتلو لپاره کار کوي. ټرمپ او پوتین د تیرې دوشنبې په ورځ په هلسنکي کې سره وکتل. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې په هلسنکي کې کتنه یې فوق العاده بریالۍ وه او غواړي چې ور بیا له پوتین سره وګوري او د هغو نظرونو پر عمل کولو چې په هلسنکي کې مطرح شوي وو کار وکړي. ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې پر رسنیو سخت انتقاد وکړ او ولیکل چې له پوتین سره د هغه د کتنې په اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. ټرمپ په یو ټویټ کې ولیکل زموږ کتنه ټولو ته فوق العاده بری دی، خو د خلکو له حقیقي دښمنانو یعنی د جعلي خبرونو له رسنیو پرته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون د امریکا له سی این بی اس تلویزیون سره په مرکه کې یو وار بیا وویل
Look at the sanctions I've put on. Look at the diplomats I threw out.
دایو هیتاس دوی ته وګورئ چې څومره بندیزونه ما ولګول، څومره ډیپلوماټان می وشړل. تاسو دوه خبرو ته فکر وکړئ. تاسو زما کارونه ته وګورئ چې هیڅ چا داسې نه دی کړی. حتی پخوانی ولسمشر باراک اوباما دا کار نه دی کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سی این بی اس سره په ټلویزیونی مرکه کې یو بل ځای وویل چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ جوړجاړی د امریکا په ګټه خبره ده. خو کله چې په کلورادو ایالت کې اسپن فورم په نړیوال امنیتي غونډه کې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې له مشر دان کوټ څخه ولسمشرانو د ولسمشرانو ټرمپ او پوتین د بیا کتنې پوښتنه وسوه، هغه متعجب سو او بې خبري څرګنده کړه. د ټرمپ او پوتین د رواني کتنې په اړه جزئیات نه دي خبره شوي. هغه مسایل هم چې ټرمپ او پوتین په هلسنکي کې خبري ورباندې کړي ډېر واضح نه دي او جزئیات یې هغو ترجمانانو چې له ټرمپ او پوتین سره په کتنه کې د ترجمانۍ لپاره ناست ول رسنیو ته ورکړل شوي دي.
په جاپان کې یو نوی روبوټ جوړ شوی. له دې روبوټه څنګه استفاده کېدای شي او څه ته پکاري شي، جزئیات اسمت سروندر کوي.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډېرېدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولای، خلاصولای، رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلای شي. دغه روبوټ به $320 ټاکل شوی او لراتونکو کال به تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
تاسو له پیغامونو السلام علیکم زه تیر صابر شایم ننګرهار ولایت نه دلته په پاکستان کنسولګری کې یو تن په یو ویزې په سر 2000-8000 روپۍ اخلي دې دروازه کې چې څومره پولیس عسکر ولاړ دي دا ټول ورسره ملګري او زموږ هیله لرو چې دا زموږ آواز لوی چارواکو ته ورسوي السلام علیکم
د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم زما د یونیسف د اروان د دفتر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل ثور د جوزا د درو میاشتو ماشینه زموږ څخه ګرځولي دي او یو لس ورځې 15 ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا یې راته وویل چې ستاسې ماشینه نه دي راغلي ستاسې کورسونه د میاشتې مخکې بند شوي ولو موږ تاسو خو به موږ ته خبره کوئ چې بند شوي وایي نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیري ورکړی دي الزیري مو اضافه کرغاسیه کړې ده لیکن ماشینه نه دي راغلي پر سر باندې د کورسو باندې څه دي نه په شمه څه دا وایي چې موږ مخته ده کوم څه په فرای دي څور څه په تنه لرو چې موږ درې میاشتې دا راتونه وته ویل دي او موږ ماشینه نه دی راغور څه وی نو د زموږ غوښتنه دي تر روان مربوطه شو به پر ور سي جو سلام
السلام علیکم زل لوګر نه ازادي د دوکر څون کو ته سلامونه وایم بعد سلام د لوګر کې دیغه مرز ګرځاوې د وړوخ سکیان ملکیږي ټول مریضان دي په خپل مداغلو سوالي کې د زراعت والا چې دا چلو کینځل ډاکټران دي الله ډاکټران دي مقصد د غیدا خالي تنخوا اخلي او خپل خاطر کې سوت ته باندې کې د زراعت ته باندې چې ته هم خیر نه درسېدلای وای چې خلکو ته لمبار ورکې دوا مون نه تر غوړ په بای دوا خپل یو سوره یو شای خو به خلکو ته ورکول یو لمبر خو به ته پټول ولایت ته ټکړای وای بس نو زراعت ګټره ورته د مونږ ته ګټره ورته دله سوچ باندې کای بس وروره چې غنوم خو یې وکسي بس وروره دې چا خو ګلانې بس وروره یمون مالونه د خدای ټول ملک زراعت نسته بس وروره خالي بس خپل تنخواوی وي بس وروره به ته کلی پولیس پولیس په حوزه په حوزه ګرځي دلای دوام په بای اخلو یو مشوره ته ضرورت لرو اغه مرور نه سبا سرور خدای دې دام سی ورای کی بس نورم په مخه خا
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په ژغ غن سبچوی پیغامونه لرو خو اوس په د کرکټ لډګره معلومات در سره شریک کړو په سریلانکا کې د سریلانکا د ملي ټیم او د جنوبي افریقا د ملي ټیم ترمنځ 15 ورځنی لوبه روانه ده تر دې مخکې و 15 ورځنی لوبه د دغه دوه ټیمونو ترمنځ وشوه چې په نتیجه کې سریلانکا جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه خو نن چې کومه لوبه روانه ده لومړی بیټنګ سریلانکا پیل کړی دی تر دې دمه 220 منډې جوړې کړې دي نه لوبغاړي سوسیدلې دي په زړه پورې خبره په دې ټیسټ میچ کې دا ده چې د جنوبي افریقا سپین بالر مهاراج د سریلانکا اته لوبغاړي سوسولې دي او ربا ده چې تیز توپ چونکې دی ایغه هم یو وکټ اخیستې دی او سریلانکا له مشکلاتو سره مخامخ ده خو که چیرته دغه میدان د سپین بالرانو لپاره هم دغه رقم سازګار وي او دا رقم مناسب وي نو سریلانکا بیا د هارت په څیر باندې ډیر تکړه سپین بالران لري بل لوب هم نن د کرکټ روانه ده خدای وو ورځنی لوب ده د زیمبابوی او پاکستان ترمنځ په زیمبابوی کې په دې وو ورځنی لوب کې پاکستان 399 منډي په 500 ورونو کې کړی دی او صرف یو لوبغاړی سوسیدل دی د پاکستان د پایل لوبغاړی زمان 210 منډي جوړې کړې دي او نه دی سوسیدل او امام هم 114 منډي د زمان د تر ټولو زیاتې منډي دي چې په ورځنی لوب کې کړې دي په جواب کې د زیمبابوی تر اوسه 15 منډي دي یو لوبغاړی سوسیدل دی
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن فرق نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپل پیغام موږ ته ثبت کړئ. ستاسو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو او هڅه وکړئ چې دغه پیغامونه په لنډو باندې مشتره ولېږئ. کله ناکله ځینې اوریدونکو اوږده پیغامونه په پیغام ثبتون کې ماشین کې ثبتوي چې بیا هغه کله ناکله ورسته قطع شوی کله ناکله پیل قطع شوی چې بیا دا په پروګرام کې نه راخلو بیا په بل پروګرام کې تاسو بیا بل پیغام ثبتوي او په هغه کې ګیله هم کوي چې زموږ پیغام مول نه دی خپور کړی. تر ډیره هڅه کوي چې په د خپل سیمو د ستونزو په اړه پیغامونه ثبت کړي. ستاسو یو شمېر پیغامونه وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو خو 4:30 شوې. لنډ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو هیات کندوز ته تللی چې دغلته د چاردرې ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چاردرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو سره په یو وخت د نړیوالو هوایي ځواکونو لخوا هم بمباري شوي چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول 14 تنه ملکیان وژل شوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یکشنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن د ازادۍ راډیو ته وویل دوستم د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي. تر اوسه پورې ارګ په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سبا دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړې کوي. دا د کمیسون ویاند علي رضا روحاني نن ازادۍ راډیو ته وویل اعتراضونو ته رسیدو وروسته ممکن یو شمیر حذف شوي کاندیدان بیرته پلیس کې شامل شي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې ومنله چې د کډوالو پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ وروستي کړکیچ د دې پر واکمن ائتلاف اعتماد کم کړی چې باید بیرته ترلاسه کړی شي. د امریکا په میسوری ایالت کې په یو جهیل کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 11 کسان وژل شوي او تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت مخالف وسلوالو موافقه کړې چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمېږي.
په خوست کې مشتو لسکونو وزګارو او بیکس په وزیرستاني او کډوالو ته په څلورو برخو کې د کسبونو او حرفو د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی. د دې پروګرام نیمایي برخه ښځې جوړوي چې هغوی ته په ځانګړي ډول د خیاطۍ او ګلدوزۍ په برخو کې زده کړې ورکول کیږي. دا پروګرام چې شپږ میاشتې دوام کوي لګښت یو یونیسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په غاړه اخیستی دی. کوم کسان چې له دې پروګرامه فارغي شي له هغوی سره به ځینې مرستې هم وشي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د میشتو 160 وزیرستانوی کډوالو لپاره چې کار او کسب نه لري او کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې دي د موټر سایکلو د ترمیم د اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ او ګلدوزۍ په څلورو برخو کې د کسب د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. یاد برنامه چې د پلي کېدو مسؤلیت د افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستې کمیټې یا جی ټي زیډ پر غاړه اخیستی. ولایتي مسؤول انجینر محمد سعید ازادۍ راډیو ته وویل چې د برنامې په جریان کې ګډونوالو ته د عملي او نظري زده کړو معیاري او وړتیا رایت برابر شوی دی.
دغه پروژه چې د بنډی ټول د شمالي وزیرستان څخه پرغړې کډوالو متمرکزه ده او 100% به دوی وي او 10% متباقي چې کوم دی هغه داخلي بيزه شوی. ټول یو سروشل تنه شاګردان دي چې په څلور حربو کې رزل کیږي 50% چې شپته تنه کیږي هغه خزینه او شپته نه پرې نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته د هغه اړوند حرفه مکمل بسته د ابزار ورکول کیږي.
انجینر محمد سعید وړاندېول چې د برنامه ټولو ګډونوالو لپاره د غرمې د ډوډۍ همدارنګ د تګ او راتګ په خاطر هر میاشت 3000 افغانۍ معاش او د پروګرام په پای کې ورته د شخصي کارونو د پایل لپاره یو اندازه پیسې هم ورکول کیږي. د یاد شپږ میاشتنی پروګرام دوه تنه ګډونوال هم له برنامه خوخي سرګندوي او وایي چې
زم جلال الدین زه شمالي وزیرستان یم. کور کې هر څه راتو خو بس الحمدلله ډیره خوښه ما سلور در افغانم را کې د کارنم ډیره خوشاله ما مختلفه ما اوس ډیره خوښه ما د ډکر مسینه
نمبر اتخان دا دلته زو په د موټرسایکلونو د په ورکشاپ کور کوم دلته د یونسیار مو مختلفه یو کورم ورولته دا پروگرام منجور شوی دا ویس الحمدلله ان شاء الله امید لرم چې موږ به وظیفه خپل د کینه په حال کې او د وزګرینه خلوص خپل کاروبار په حال کې
په خوست کې د وزیرستانه یو کډوالو یو استازي ډاکټر حیات محسود وایي چې دوی په پرلپسې توګه د حرفوي زده کړو د پروګرامونو غوښتنه کوله چې بالاخره عملاً کار پیل شو
په ګلان کیمپ کې هم پروژه تطبیق کیږي دلته هم دغه افتتاح وشوه او ان شاء الله دغه ځوانان چې فارغ شي د خپل زده کړې په اختتام کې په اخر کې به دغه ټولنه ته خپل په ملت ډېر ښه خدمت وکړي او دا ډېر مثبت ګام دی ان شاء الله ځوانان به ډېر خوشاله وي په دې باندې
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران ویل چې د حرفوي زده کړو او مهارتونو د لوړولو د دې برنامې په تعقیب به وزیرستانو کډوالو لپاره په ګلان کیمپ کې هم ورته برنامې پلي کړي د ول د دا ډول برنامو په پلي کېدو سره به لوی خو د وزیرستانو کډوالو لزګونه کورنۍ په اقتصادي ډول پر ځان بسیا شي او بل خو به د کار مارکیټ ته ماهر کارګران وروپیژندل شي
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی اومنی ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله مو د دیونی راغلی پیغامونه در تخبروم چې پر بیل بیل ستونزو او موضوعات مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکی کړی دي او د غرض به د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیر ترستنیدونکو چارو د وزارت لیو مسول سره به خبرې پرې ووري لمړی د یو کوچی ستونزې او روچی سمور سره په دې پیغام کې شریک کړی
اورم سلام علیکم بابا سلام او مزمالداری خواجه غریب یو نو د فراده ولایت مې د انارګری د ولسوالۍ ما د غزما پیغام نشر کړ نو دا سیم مالو سره په حال دي چې دا چې په تلیب چې د خبرانو نه ندي چې نو د څه پازا دی او خروان دې په خلوي یا په 15000 افغاني به کوي د خیر دا چې کړی چې دا مالو څه مودا چې کړی دي چې سره دا چې وشه روخل پر مخ باندې نو ما دغه د ازادي راډیو خرڅوګو ته دغه دغه د مقصد د دولت دغه همکاري د مالدارو خوشان خوارانو سره وکړي خدای پاک مو مال سره
بله سلام علیکم دا ما چې ما د کندهار د ولایت ناری کنه ولدا بعد منګه دا خوښه کړو حکومت اساس منګه خپل تنخواه خپل معاشونه ازادي کوټه مې ترایکه ولې چې منګه په شپږ وو مې ستاته مې منګه معاشونه نه ګرځیدل والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاهد الباکیم د فلمن ولایت فتماس کې ورور مشکل مې داغه د پسته د یو کال وسو چې د ورور وڅ کمې پرې کړې د خالي یو د یاسان انتظار د مسله ده دغه خلک د پټه چې ورته دي ورته نن راځي صبر راځي په دې ما په خیال یو کال وخت کې وسو تقریبا به په سلاو خلک بناسي دغه انتظار چې نن ورته صبر نیمه شنو د خاص خیدان په چې ناسره په پیغام یو سره
السلام علیکم محمد خان خپلواکم دا فراه ولایت در سره د چلی کوم پرکر شیم بعد سلام ورس غواړم چې زموږ د اوبو بند فراه ولایت آی تر اوسه سفر ولې تام سم پرې کړنه د پرسوی چې اندي رسمي کار شروع شي ځکه ته مرکزی حکومت نو موږ دا غواړو چې زموږ د فراه بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکواد پونه چې او د دې ټول لپاره ډیره سیمه ده نو ځکه چې موږ هغه غواړو چې دا سره تاسو مو پښنو باغو بدل شي او پښنو کښتو باندې بدل شي لاته ځای پامه
السلام علیکم زابل وسیل کو زید زابل ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم دلته د ما شو ولایت کې د صفا ولسوالی په ولایت کې شیتو چې خلک اخته دي ما دا سره ویل دی چې نکای زه یو سیګریټ څکوي واره دا سیګریټ چې نه دی ته په لاس ورکې دا وس د شه د فار په خو یو ناز کوي چې څه چې ما خپل خپل سترګو هغه نه یو ما زه خو دا خو هغه په سترګو دا خپل باندې سیګریټ څکشي چې یې فوکې نو دا خلک یې نو ما دوه خلک ته دا غوړي وروي چې نه سیګریټ په لاس ورنه کې خپل د سره را پر ویلا نه غواړي یار هغه مخته خز کیش کی دی خپل د بلاس کی څو ورک شوی ته وینځه یس کوه فعلا نو اکس چې نیو اخدا نو څنګه خو کی دی دا غش برای ولی په نشو اخته ما دا خبر دا وبل ځای زه وس د موټر فورم دا کندهار کابل په لار ونی دا جندک په علاقه کې دربات سیمې کې څه دا یو کوڅه دا کنډک دی دا کنډک اسکرو ام خوان ته ام خوان را وګرځو وای چارس تر سره دی هغه وای و را سره دی برای چارس ورکې او ټوټه وای وس نو کم یو دانه پر چیک د څه ویلم هغه وای بس مننه په کوم نو دا سمش لیست چې خلک صدا سره کوي نو دا سره کوم نشي چې په افغانستان کې باندې تا وښتنه نو
السلام علیکم ز زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم زما د یونیسف د اروان د ډاکټر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل ساور د جزا د درو میاشتو ماشینه زموږ څخه ګرځولې دي او د یو لفظ ورځې پنځه لس ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا راته ویل چې ستاسو ماشینه نه دي راغلي ستاسو کورسونه د میاشتې مخکې بند شوي وو موږ ول تاسو خو به موږ ته خبره کوي چې موږ څه وایو نو نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلای موږ الزیری ورکړی دی الزیری موږ اضافه یې کرخاصیا کړی دی لیکن ماشینه نه راغلی چې په خپل سر باندې کورسونه بند شوي دي نو په شمو سره وایي چې موږ مخته ده کوم څه په فرایي مشکور څه په تنه لرو چې موږ درې میاشتې دا کورسونه ورته ویل دي موږ ماشینه نه راغلی نو د زموږ غوښتنه دي تر روان مربوطه شو به پرې
بله سلام علیکم سلام تاسو ته سلام دغه ډیر ټول کارتن کولای دي په بل کې هیمن لا مرکز کې خپل ځینې خلک هغه بوت چې موږ باید وکړو او عصب تغیران کړی او دلته په دشتو کې وسه سره مې سې چې درنه ول سوي دي او دا غږ چې څه یا او برنامه چې له مبارک دی او دې ته وګورئ موږ او بل د هیمن لا تر اوسه به شه راځو کې چې هغه وګصه دي او د څه د فارح هم دي اتلرن کې نه دي څه څه دې هله چې موږ یې غواړو د وګړو تر وتی راته د وګړو انرژي تر وزارت پر ورته دا چې موږ نه کامې په موږ حکومت نه کامې د دامه خرید کې حکومت دې خو حکومت د وګړو د خرید خرید نور هم پخته خام
مننه دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل البته دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او موږ واځي استاسو نظرونه او استاسو ستونزې خبرو اوس په د څو هغ دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چار په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي
زه نن لا بدین به د تاسو خبره کوم دا پیغام دی چې موږ ما ځل د کرابلې راته ګرځې د سیاسي کار مجبوره پاتې دي او کوم چې دښمنه نه کوي بعض نو سره نو هم کولی وڅه چې نو راوړي نو فازه ما د باټرسي خبره فان سلام
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلام وړاندې کوم بعد سلام د موږ د پیغام دا چې مخکې به په پاکستان او ماجر ډیر راتله کړه به راکلی اوس نه راځي جمهور رئیس د موږ د پیغام دا دا ماجر دې ټول راشي چې ارجې ته ماجر راغلي دی ولکه ماغه دې بالکل اباسو دا عمل کرا غلي دا ماغه دې کې سګلات راغلي دا او باید چې بده دې سخ بوج واکې چې دا ماجر ټول بار تنور د خواته کې پاکستان او لوی وطن په تل خپل وطن تراشي والسلام
الو سلام کوم زاتر رادیو ته سلام نه ورچی ذکر کوم کو تا ورېدم کو تا بعد سلام ز رحمت الله رحمت تکوالا چی تماس سوایا ما دی پکتیکا ولایت یم او د انډیا چرالم نن دوا مدم ده چې ویخی د ماجر سره کومک نو کو ماشومان را سره او ماشومان به ورکیدل اته زر په دو کوټی وی پیرنن کال کی به خالی کاټ نظر کا او ماجر کاټ تازمینل تاول ورزورلو تا پای را ولګول د شپغو میاس ګای ولا خای یو خلتم را کړی بیا ولا کدی مو با صاف کړای چیرې ولا راستي تاس واسطه پوښتې او بیا سیم کارت وای په یو څل ډیر سپوی مو ته وای 50 اور پیرا کاو اخیر زدا راته ویل 50 پا کاله بعد تاج دلته باسې بیا و یو ځای کبلای مو کوم نسو بیوای نو کومک سره خلاصو نو مری زم یم شپه نه پر کور سره و بچان سره ولا کدا یو خلتم را کړی دا ماما تسو چیر ته ولار نو انګا ته ماجر ورونه ته وای دی افغانستان انګا ته مزه انګا کې ډیره قیامت ده نورم ډیر مشکلات دی. وسلام په احترام.
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکر ځواب وایي. زما همکار اکرام لا اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د وس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو درسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله دغه ژمنې چې شوې مونږ هیله من یو چې مونږ وشو کولای چې د خپلو دغو نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو درسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، همغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپنامه
خدغه خبرې چې تاسو کوي مخیل صاحب چې مرسته وشو محاسبه وشي چې په سمتوګه باندې ولګول شي، دا خبره تقریبا لتیرو سو کلونو را پدی خو کېږي، خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو تا غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکارت.
ګوره د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2014 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړله او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغه کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 650,000 څخه ډیر زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې په 2018 کال کې 158,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زمونږ کډوالۍ جریان لري، دا منو، خو کچه راټیټه شوې.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی وی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو. د لار
زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شو، خو تر څنګه د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روان دي ترسو د ژوند هغه لازم شرایط کغه د سولې پر د ټینګښت مسله ده، کغه د کاري زمینو برابرول دي. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې عمله یو شمیر لوی جوړښتونه، اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ما جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې به دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالی کمیسون د 15 وزارتونو غړیتوب لري او ولسمشری مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس مشري کوي. همدارنګه یو بل کمیټه جوړه شوې چې په لوی کچه چې په دغو کمیسونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګوري د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای شي د خپل کال رپایل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیون تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. سید چې هغه سیسمه رسیدنه به ورته نه شوي، خو ستوند شته په دغه دواړو گاونډیو هیوادونو کې هم، او د افغانانو راستنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ د لپاره ډیر مهم دی.
دلایل سکه د لشي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده، کوم اومده لاملونه په ډاګه شول چې لمخي افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې. د دې تر څنګ ناامنی ډېره وه، که څه هم اوس هم ناامنی شته، خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډیرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه وو. په اروپایي هیوادونو کې یو شمیر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې ترڅنګ کاری زمینو برابر او په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند، او دا هغه مسایل خو وروسته بیا چې موږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، پلار کې هغه سونز چې ولیدې پر پلو محدودیتونه وز شول د اروپای هوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ. په دې برخه کې دغه سیاستونه بدلون وکړ نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ
هوادوال نه زی پروان 2013 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې پنځه میاشتې ډیریږي ساسي ارقام سوې چې څومره خلک لري
امر ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي او دغه امر ارقام موږ له اروپایي کمیسیون څخه اخلو ځکه په افغانستان کې د ځینې چیز موږ هم هوادوال په غیر قانوني ډول زی زمنګه پولو کې یو شمیر ډیر وګړه پوله لرو له گاونډي هیوادونو څخه چې دوی حل تزي به علاقه زی اروپאי هیوادونو تزي نو داسې وې ادارا نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم ځکه دوی قاچاقي ته
ورسې فکر کوي چې 2013 نه په 2013 کې ارقام ټټوي
دغه ډیر تفاوت به ونه لري خو د 2014 او 15 کلونو په پرتله باندې په 2013 کال کې دغه کچره ټټه شوې په 2013 کال کې نږدې 15,000 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي له سوریه وروسته ډېر پناه غوښتونکي په کې افغانان دي
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه بنامنی او بیکاری یو له غوښتنځونه دی په افغانستان کې چې ځوانان بل اخره مجبورې چې اروپאי هیوادونو ته مخه کې سره لدی چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوی دي لارم سخت ده خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي اصلا زما پوښتنه ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلی کې نام نامنی د بخار کې کار نشته دی په یو شمیر ولایتونو کې وچکالی ده حتی ازمه کې حاصل نه ورکي یو ځوان ته بل کوم لار پاتې کېدل شي
زه فکر کوم تخته د حل لار نه ده ګوري افغانستان چې اوس د بهرغونې په حال کې ده تر نورو هیوادونو ډیر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري نو په دغه دغه غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیم مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه الحمد لله عمل اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي ترسو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي نو د یو ځوان د پاره په کار ده چې زه فکر کوم چې ستوند شته په افغانستان کې خود دغه ستوند بل هغه ستوند څخه ډیر نه وي چې دوی په لار کې په سمندرونو کې ډوبېږي زندانی کیږي وشل کیږي بل اخر شي دوی حل تزوی د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډیر سختۍ سره دوی کولای شي چې حل ته پناه واخلي او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي سره له دومره ستونزو سره د مالی او ځانی زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي نو زه فکر کوم چې دوی باید لخپل خلکو سره لخپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي
خو په داسې حال کې دوی ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 15 وی چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي د ځوان ته څنګه قینات ورکول کېدې شي شاید هغه غټه ایدا و اومده وي چې یعنی حالت دلته خراب دي چې دی چارواکي اولادونه په بهر کې وسیږي نو هغه ولې دلته پاتې شي
ګورې د چارواکو دی یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغه په قانوني ډول تللی او قانوني کډوالي د هر انسان حق دی هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي منګه هم د قانوني کډوالۍ طرفدار نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ او په غیر قانوني ډول چې څوک زی زه فکر کوم هغه له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي د لارې ستونزې دي هغه امتیازات چې حل ته قربه هیوادونو کې هغه ته ورکول کیږي هغه سي لازم امتیازات هم هغه ته نه ورکول کیږي نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لا شي کاغه د زده کړو لاري کاغه د دې ترڅنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي بده ورسه وکړي یو هوکړلیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو ترسو افغانان په قانوني ډول حل ته د کار د پاره واسول شي نو حکومت هم په دې برخه کې مسولیت لري ځوانان هم مسولیت لري حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدل کړي او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې تر څو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. دا غوی د پاره دلته تاسو کومې برنامه لري؟ دا غوی د خژون
په خپل خواخه چې زمونږ کوم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسه درکم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرسته د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې ترڅنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، تاسو هم کولای سئ د خپل سیمو ستونزې له ازادي رادیو سره شریک کړئ. موږ په پوره امانت تر خبرو او تر مسؤلینو رسو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساز ذکر